د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. هرکلی مو کوم که انټرنیټ لري د خبرونه په هر ځای کې چې تاسو اوریدلی شئ، که انټرنیټ نه لري په افغانستان کې په منځني څپه دولس شپږ نوي اوریدلی شئ، او په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سدآباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه. د دې سات د خبرونې په خبري برخه کې تاسو واشنگتن ته د اسلام آباد له خبرداري خبرو، او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني ونیز پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ایډز پر ناروغۍ بحث شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. زکی قیاسی اوروي.
کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولی دي هغه به امریکایانو ته وسپاري خو افغانانو ته به تسلیم نه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په کونړ ولایت کې په یو جومات کې شوی ځانمرګی برید وغندلو، او د روسیې اپوزیسیون ډلې نن په ماسکو او څو نورو ښارونو کې لاریون پیل کړ. پوره خبرونه. کاناډای وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولی دي هغه به امریکایانو ته وسپاري خو افغانانو ته به تسلیم نه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بریټ پرون په تورنټو کې وویل حکومت د زندانیانو د انتقال د بیمافقې له مخې په افغانستان کې نیول شوي کسان پروان زندان ته چې امریکایان یې ساتنه کوي لیږدوي. کاناډایي پوځي چارواکو مخکې له دې له افغان حکومت سره داسې خبرې کړې وې چې نیول شوي طالبان به په کندهار کې د افغانستان د استخباراتو مرکزي ادارې سپاري. د افغانستان له زندانونو څو وار طالبان وتښتېدل چې له دې سره بهرني ځواکونه پر دغو زندانونو یو ډول بې باوره شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په کونړ ولایت کې په یو جومات کې شوی ځانمرګی برید وغندلو. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر په قول ویل شوي چې دا برید د اسلام د دښمنانو کار دی، او دوی به هیڅکله د خدای له عذاب او د خلکو له نفرت نه خلاص نه شي. په همدې حال کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن په لمونځ کوونکو او هغو خلکو چې د امنیت په ټینګښت کې هلې ځلې کوي یو ناځوانه برید وبللو. پرون یو ځان وژون کې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د جرمې د لمانځه پر مهال ځان ولوزولو چې د پولیسو د قماندان په ګډون یې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. چاودنه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته له جومات څخه د وتلو په حال کې و. د کونړ والي سید فضل الله وایدی وایي په دې چاودنه کې د غازی آباد ولسوالۍ د پولیسو قماندان، د استخباراتو مامور، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شوي دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یوه قومي مشر او له هغه سره د دوه تنو نورو جسدونو امنیتي ځواکونه وموندل. د حاجي جمروس په نوم د یوه قومي مشر مړی د کوی صافي ولسوالۍ په باغومبکې سیمه کې پرون پیدا شو. په پروان کې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دا قومي مشر د هغه د تره زوی او موټروان یې طالبانو په برچو په مخ وهلي دي او په بېرحمانه ډول یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال په لوبو کې له هند سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم 1-0 په مقابل کې نیپال ته ماتې ورکړه. دا لوبه پرون ماښام د جنوبي آسیا د ټورنمنت په ترڅ کې په هند کې وشوه. په دې توګه افغانستان د جنوبي آسیا د فوټبال فاینل لوبو ته لار ومونده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی همایون کارګر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
طول افغانان تا تبریکی و غایم دا افتخار مون بانده دی دا طول افغانان دا افتخار دی چه دا افغانستان دا اولین بار شه کولای شه چه به جنوب آسیا پا مسابقه کن که دا فاینل با سطح ورسیدل.
افغانستان په دې تورنمنت کې نورې لوبې هم کړې دي. سریلانکا او بوتان ته یې ماتې ورکړې او له هند سره مساوي شوي دي. د فوټبال د سیالۍ د هند په مرکز نوې ډهلي کې روانې دي. پرون بیا په نیپال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په شل اوریزو لوبو کې نیپال ته په 9 وکټونو مات ورکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له هانګ کانګ سره پای لوبه وکړي. بهرني خبرونه شیبه اورست. د روسیې اپوزیسیون ډلې نن په ماسکو او څو نورو ښارونو کې لاریون پیل کړ. دوی په پارلماني انتخاباتو کې پر درغلیو اعتراض لري. چارواکو څرګنده کړه چې په سلګو نظره اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. یوازې په ماسکو کې د اضافي امنیتي ځواکونو شمیر تر 5000 اوړي. له دغو ځواکونو سره د اوبو پایپونه دي څو د اخورډب او شخړو پر مهال پر مظاهره کوونکو اوبو وشیندي. چارواکو تر څه باندې ډیر سرو پورې خلکو ته اجازه ورکړې ده چې مظاهره وکړي. تېر یک شنبه انتخابات وشول چې بیا د درغلیو له امله مظاهره وشوي او په سلګونه کسان په مسکو او سینټ پیټرزبرګ ښارونو کې پولیسو ونیول. د جمعې په ورځ د انتخاباتو مسؤلانو انتخابات سم وګڼل او څرګنده کړه چې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین ګوند متحده روسیې په لږ توپیر انتخابات ګټلي دي. د متحده روسیې ګوند د پارلمان له 450 څوکیو 238 خپلې کړي دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. دا کار د ایران د اټومي پروګرام له امله پر تهران د فشار د زیاتېدو له وجې کېږي. داسې ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د ایران د خامو تیلو په برخه کې پر بندیزونو موافقه نه ده کړې، خو دوی له بهرنیو چارو وزیرانو هیله کړې ده چې اوسني بندیزونه پسې پراخ کړي. په دې بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیز او د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بندیزونه شامل دي. د اروپایي ټولنې ایران همدارز غواړي چې د ایران پر ضد نور اقدامات د جنوري له 10 وروسته وچړي. په دې نشټې د ایران په اړه اروپایي مشران غونډه کوي. نن په نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د 1948 میلادي کال په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شوه. دغه اعلامیه ډېر شمادې لري چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته خپره شوه او په کې انسانان ته مساوي حقوق منل شوي دي. د بشري حقونو د 36مې کلیزې په ویاړ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سترې کمشنرې نافی پیلی وویل په 2011 کال کې د بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې پراخې شوې او له ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر د دیکتاتورانو پر ضد کار واخیستل شو. پیل زیاته کړه چې په عربي نړۍ کې روان کال نارینه و خزینه و او حتی ماشومانو له فیسبوک، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو څخه د دیکتاتورانو رژیمونو پر ضد کار واخیست. متحده ایالاتونو پرون ویل د سوریې په حمص کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت د سختو حملو پلان سخت اندېښمن کړی دی او د سوریې پر رژیم یې ټینګار وکړ چې د آزادو څارونکو ته د څارنې اجازه ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولانډ خبرداری ورکړ چې بشر الاسد به د نورې هرې وژنې مسؤلیت ولري. هغې بیا پر عرب لیګ غږ وکړ چې سوریه د څارنې ته اجازه ورکړي او همداشان د سوریې پر رژیم ټینګار وکړ څو نړیوالو خبري رسنیو ته اجازه ورکړي چې دې هېواد ته سفر وکړي او حالات نږدې وګوري. او چارواکي وایي د هند د ختیځ ښار کلکتې په یوه روغتون کې د اور لګېدلو له امله لږ تر لږه د 38 مړینه تایید شوې ده چې ډېر شمېر یې ناروغان وو. اور پرون سهار وختي د دغه شخصي روغتون په تکوي کې ولګېد، خو لا هم څرګنده نه ده چې د اور لګېدو علت څه و. چارواکي وایي په روغتون کې د اور د لګېدو پر مهال کارکوونکي وتښتېدل او ناروغان یې پر ځای پرېښودل. دا د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه په پاتې خپرونه کې احمد شیبر دی ملتیاي وکړي.
دا آزادی رادیو ده. د روان خبرونه په دوام مو واشنگتن ته د اسلام آباد له خبرداري خبرو. یو شمیر بهرنیو رسنیو ویلي چې ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست بلی دورې ته شاید ځان کاندید کړي، خو د ولسمشر ویاند وایي
غیر خپل قانوني مودي چې قانون ستاین کړی د ریاست جمهوری د غیر وروسته په قدرت کې پاتنه شي.
د افغان امنیتی ځواکونو لستونزو مو په یو تحلیلي مطلب کې خبرو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزون کې د جنوبی اسیا د هیوادو د فوټبال پای لوبي ته د افغان ټیم د بریالي توپ پاړه وای.
د خپل او د ملي ټیم له طرف نه ټول افغانان ته تبریکی وایم.
ایران د وی امریکایي راغورځېدلې الوتکې انځورونه خپاره کړې دي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ایډز پر ناروغۍ بحث شوی. پاکستان متحد ایالاتو او ناټو ته خبرداری ورکړی که چیرته په خاوره کې کوم هوایي حمله وکړي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د پاکستان سر اعظم وایي دوی خپل هوایي ځواک د افغانستان په سرحدي سیمو کې پیاوړی کړی دی. بل لور ته د امریکا متحد ایالاتو لوی درستیز وویل پاکستان او امریکا دواړه پر خپل منځي را پیدا شویو ستونزو کار کوي او د ستونزو په وړاندې له زغمه کار اخلي. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي امریکا غوړي چې له پاکستان سره له حوصله څخه کار واخلي. د هیواد دوه اونۍ د مخه د مومندو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حمله په ترڅ کې د څلورویشت پاکستانیو پوځیانو تر وژلو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ خپلې لارې وتړلې. خو جنرال مارتین دیمپسی وایي له متبادلو شمالي لارو په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول هم ډیر لګښت غواړي او هم زیات وخت نیسي. په پنټاګون کې امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ ویل دوی په دې نه پوهیږي چې په دې به څومره لګښت راشي. دیمپسی وایي هغه پر پاکستان د هوایي حملو د عواقبو او له پاکستان سره د اوږدمهالو اړیکو په اړه اندېښمن دی. د هغه په وینا دواړه خواوې هڅه کوي چې له زغم نه کار واخلي او پر دې ستونزې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ ناټو او متحد ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې که چېرته په راتلونکي کې د هیواد د پولو دننه کومه حمله وشي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا او متحده ایالاتو اړیکې تر هغه وروسته چې په مومندو کې پر پاکستانیو عسکرو هوایي حمله وشوه مخ په خرابېدو شول. د پاکستان د صدراعظم د سکرتریت په اعلامیه کې راغلي ګیلانی د څرګندونې هغه مهال وکړي چې د سره د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی هم حاضر و. په اعلامیه کې د صدراعظم ګیلانی له قوله راغلي دا ډیموکراتیک حکومت به په خپل قلمرو کې ورته حملې ته اجازه ورنه کړي او په راتلونکي کې به هر ډول داسې هڅه له سخت او جدي عکس العمل سره مخامخ شي. تر دې دمخه د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی د افغانستان په پولو کې د خپل هوایي سیستم ظرفیتونه لوړ کړي دي څو په راتلونکي کې د پاکستان په خاوري کې د ورته پیښو په وخت کې الوتکې راوغورځوي. اشفاق کیانی صدراعظم ته وویل د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره تیاری شته. ګیلانی ویلي د پاکستان حکومت او خلک دې ته تیار دي چې پوځي ځواکونو ته ټولې ضروري منابع برابرې کړي څو د دوی دفاعي قدرت او مسلکي وړتیا پیاوړي شي. پاکستان په مومندو کې د خپلو پوځیانو تر وژنې وروسته د نومبر له شپږویشتمې راهیسې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لارې تړلې دي. د پاکستان حکومت همداشان امر کړی چې متحد ایالات دی د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې شمسی هډه هم پریږدي. شمسی هډه هغه ځای دی چې ترې پر قبایلي سیمو په تیره وزیرستان باندې امریکایي بی پیلوټه الوتکې حملې کوي.
پاکستان له دې ویرې چې د 15 ورځې مخکني برید په څیر بیا په پاکستان کې ناټو بریدونه ونه کړي په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته خبرداری ورکړی. که چیرته بیا د پاکستان په خاوره کې بمباری وکړي نو سخت ځواب به ورکړي. تیر ځل د ناټو په بمباری کې څلورویشت پاکستاني عسکر ووژل شول. تر دې پیښې مخکې لا د کابل او اسلام آباد اړیکې خړپړ وو او په روسیو کې چې کله په عاشورا د عاشورا په ورځ په افغانستان کې چاودنې وشوې او مسؤلیت یې لشکرې جنګوي پاکستاني ډلې په غاړه واخیست د افغانستان او پاکستان روابط نور هم کړکېچن شول. کابل ورځپاڼو د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ارتباط مقاله خبرې کړې دي. د غورسپانو نور څخه خبره کړې دي له حمید محمد څخه اورو.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن یو ځل بیا خپل زیاتره مطالب په افغانستان کې د ایران او پاکستان د سیاسي لوبو په اړه تحلیلونو ته ځانګړي کړي دي. خدمتګار نادالتو ورسپانو لیکلي چې په کابل کې د عاشورا په مراسمو له حملې وروسته چې مسؤلیت د پاکستان یوې افراطي ډلې په غاړه اخیستې دغه هیواد د افغانستان په وړاندې یو نوې لوبه پیل کړې ده. ورسپانه لیکي چې د لشکر جنگوي لخوا د کابل د حملې د مسؤلیت د منلو وروسته افغان دولت او نړیوالې ټولنې په پاکستان غږ وکړ چې د دې ډلې پر ضد اقدامات وکړي خو پاکستان بیا دا یو تور بولي او د اسنادو غوښتنه کوي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې دا افراطي ډله له نړیوالو اژانسونو سره په اړیکه کې دا مسؤلیت مني نو له دې نه زیات څه ډول اسناد او شواهدو ته اړتیا ده. د ورسپانې په وینا دا غوښتنه د افغانستان په وړاندې د پاکستان د منافقت نه ډکه یوه لوبه ده. سرنوشت نه دلته ورسپانه بیا د افغان سیاسي مشرانو په حواله لیکلی چې د عاشورا په مراسمو د حمله په سیړنه کې د نړیواله ټولنه مرسته وکړي. ورسپانه وړاندې د دغو مشرانو په حواله لیکلی چې په دې حمله کې د پاکستان آیس آی خیل دی او لشکري جنگوي د همدې ادارې زیږنده دی. خو ورسپانه په خپل سرلیکنه کې په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتل ناسم بللې او هغه ځکه چې د ورسپانه په وینا دا نړیواله ټولنه ده چې په افغانستان او سیمه کې د دا ډول حملو زمینه برابره کړې ده. هیواد دولت ورسپانه بیا لیکلی چې د عاشورا په مراسمو د شوو حملو تر شا ګڼ لاسونه موجود دي او هڅه یې دا وه چې په هیواد کې نوو ستونزو ته لمن ووهي. روزپانې سپارښتنه کړې چې افغانستان باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي، سو په دې برخه کې له پاکستان سره سخت چلند وکړي، ځکه د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې له موجودو ترهګرو ډلو نه ناوړه ګټه پورته کوي. ملي باور عدالتو ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو او سیاسي اهدافو په اړه د تحلیل یوه لړۍ پیل کړې چې پکې د افغانستان په وړاندې د ایران بېلابېلو اقداماتو ته تفصیلي کتنه شوې. ورځپاڼې لیکلي چې ایران په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تل هڅه کړې چې له بېلابېلو ډلو نه په ملاتړ سره په هیواد کې مرکزي حکومت کمزورې کړي. ورځپاڼې دا تور لګولې چې ایران د ځینو نورو اهدافو ترڅنګ دا هڅه هم کړې چې د افغان جګړې سیاسي شتمنۍ ترلاسه کړي. د ایران او پاکستان د لاسوهنو په اړه دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې روسیه هم په افغانستان کې د حالاتو په اړه نوې دریځ خپل کړی دی. ویسا خپلواک ورځپاڼه لیکي چې روسیه غواړي پسله دې په هغو خبرو کې شریکه شي چې د افغانستان په اړه کیږي، خو سرنوشت د روسي چارواکو دا څرګندونې هم راغستې که دوی د افغانستان په اړه په پریکړو کې ونه پوښتل شول نو په دې هیواد کې به له ناټو سره خپلې مرستې بندې کړي.
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په پیل کې مو په کورنیو خبرونو کې دا خبر درلود چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د جمعې تر لمانځه وروسته د جماعت مخې ته ځان وژونکی برید شوی دی. په دغه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د پیش عیني شاهدان راښخولي رپورټ یې راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عوض محمد نظیری ازادي راډیو ته وویل چې د غازی آباد ولسوالۍ د نیشاګام په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو څخه وروسته د دغې ولسوالۍ د امنی قومندان محمد اسماعیل ساپه او نور کسان له جومات څخه د وتلو په حال کې و چې دروازې سره پرې ځانمرګې برید وشو چې په ترڅ کې د قومندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي او نهه تنه ټپین شوي دي. یو د ولسوالۍ قومندان، یو د پولیسو سرتیری، یو بل دولتي کارکونکي او یو ولسی وګړی وژل شوی دی. په پیښه کې یو تن ټپي شوی چې بدن یې پر وینو ککړو. ازادي راډیو ته وویل
د جماعت مخې ته ما زه ګاډي ته راسم او ډورې زراته خلک براسم، زه پوینډه شوم خو نه یکدم د جماعت نه خلک راخواره شوي او بس زه ولګېدم. یو غرب وشو هغې سره چې زه بیا پوینډه شوم، خو زه په خپله په دې ځای باندې لګېدلی یم، دې پوزه دې راډوکیا تر وخت داغې لګېدلی.
یو بل تن چې ورورې په ځانمرګي برید کې ټپي شوی او خپله هم د پیښې پر مهال په جومات کې وو، د خپلو سترګو لیدلې حالې داسې بیان کړ.
دا پیښه داسې رامنځته شوه چې موږ جومات کې مونځ مو کوو، مانځه ټیم جمعې ورځ وه، بس چې بار ته راووتو موږ سنت لاره وکړل، په دا ساعت کې موږ دروازې ته راووتو جومات نه او بار ته چې راووتو یو غړا شو.
دو تنه ولسی وګړي چې ورورې په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو د اسداباد روغتون کې ژړل، خو د خبرو کولو ډډه کوله. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته یو مړې او درې ټپیان راوړل شوي دي چې دوه تنه اوس هم تر درملنې لاندې دي او یو تن ښه و، هغه یې کور ته لیږلی دی او د دوو نورو روغتیې حالت هم ښه دی. په افغانستان کې دا لومړی برید نه دی چې په جومات کې ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته بریدونه ترسره شوي، خو په کونړ کې دا لومړی برید دی چې په جومات کې کیږي. طالب وین ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیسته او داوی کړی چې پکې للسو زیاتو پولیسو ته مرګ جوړبلا اړولې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د 1948 میلادي کال په دې ورځ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د بشري حقوقو اعلامیه تصویب شوه. نن له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د بشري حقونو مسله څېړل کیږي. البته د دې پروګرام یو برخه په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته بیله شوې ده. که تاسو چیرته پوښتنې لرئ او د دغه پروګرام تر شنه اسمان لاندې د پروګرام له میلمنو څه پوښتنې لرئ او یا خپل څه نظر لرئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او ستاسو غږ به د ازادي راډیو له لارې خپور شي. ځینو لویدیځو اژانسونو په حواله ویل شوي چې ولسمشر کرزی غواړي د ریاست دوره اوږده کړي او په دې برخه کې په ځینو قوانینو کې بدلون راولي، خو د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی د اوازې په کلکه رد کړې او ویې ویل چې د افغانستان اساسي قانون هیچ چاته دا اجازه نه ورکوي. د دغو رپورټونو په اړه د ولسمشر کرزی د ویاند د څرګندونو نور جزئیات په دې مرکې کې چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد ورسره کړی.
د ولسمشر حامد کرزی ویان خغله ایمل فیضی د زنو لیدوزو اجانسونو د ریپورټونو په حواله باندې داسې اوازې خورې شوې چې ګواکه ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د جمهور ریاست خپل موجوده دوره وګډه کړي او په دې برخه کې په قوانینو کې ځنه بدلون نه راولي. په دې ارتباط باندې تاسو څه ډول خبرګون خدل غواړئ؟
دغه گزارشونه چې ځینې غربي رسنیو د ځینې استخباراتي سازمانونو د راپورونو په اساس نشر کړي دي، دغه ټول راپورونه بالکل غلط او بې اساس راپورونه دي. خو ګورې موږ اساسي قانون رئیس جمهور ته دا اجازه نه ورکوي چې دی خپل موده اوږده کړي، دغه خپل یو لوی اطمینان دی. بل دا چې ولسمشر کرزی په تېره دودیزه لویه جرګه کې د ملت استازو په مخ کې ډېره په ډاګه دا خبره رد کړله چې دی نه غواړي چې د دوره دي غیر دا قانوني مودې سره نور هم اوږده شي. د بن د کنفرانس مخ کې رئیس جمهور کرزی په خپلو مرکو کې چې د المان د ډیر سپیکر مجلې سره او د المان د دوچویل تلویزیون سره تر سره کړی دي، په دغو مرکو کې کته سي د مرکه وګوري تعقیب کې په دې مرکو کې هم رئیس جمهور کرزی دغه راپورونه او اوازې په کلک رد کړی دي. نو اوس موږ هم یو ځل بیا د اطمینان ورکو رئیس جمهور کرزی به غیر خپل قانوني مودې چې قانون ورته تعین کړی د ریاست جمهوریت د هغې نه وروسته په قدرت کې پاتې نه شي.
نو ستاسو په وینا د داسې اوازو خورول څه هدف تر شا لرلی شي؟ دا ځکه چې تر دې مخکې په هیواد کې دننه ځینو سیاسي کړیو هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او په ولسمشر کرزی دا تور لګولی و چې غواړي په دې برخه کې په قوانینو کې ځینې بدلون نه راولي.
د دغو شایعاتو یا دغو استخباراتي راپورونو تر شا به خامخا کوم سیاسي اهداف پرته وي چې تر اوسه پورې مخکې د وخته به چې موږ څه وایو. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول خو زموږ اساسي قانون د دې موضوع د ردولو یو لوی اطمینان دی. بل دا چې ولسمشر کرزی په وارو وارو دا خبره رد کړې ده خپله، نو دغه ټول هغه اطمینان دی چې موږ یې خپله خاصه ورکوو.
کره شو خپله د بن کانفرنس ته، د بن په کانفرنس کې نړیوال ټولنه تقریبا دا غوښتنه وکړه چې دوی په 2014 او 14 میلادي کلونو کې په افغانستان کې شفاف انتخابات غواړي. آیا بل افغان حکومت څخه هم په دې برخه کې ځینې ضمانتونه واغستل شو؟
د شفاف انتخاباتو موضوع لمړی د دې مخه چې د نړۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران خپل په ویناو کې دا موضوع مطرح خپل ولسمشر کرزی په خپله وینا کې دا موضوع مطرح کړ چې د افغانستان حکومت غواړي چې د انتخاباتو پروسه په افغانستان کې شفافه وي او یو افغانیزه پروسه وي د انتخاباتو، ځکه چې د تیرو انتخاباتو ستونزې تر اوسه پورې ټولو په یاد دي او په هغو کې د خارجي هیوادو لاسوهنې ټولو ته معلومې شوې دي چې په دې کې
څرګندونو ته راشو چې دی بیا بیا دا ډاډ ورکړی دی چې نه غواړي د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. آیا په خپل په ارګ ماڼۍ کې داسې بحثونه روان دي چې مثلا د راتلونکي دورې لپاره ولسمشر به د چا ملاتړ وکړي؟ آیا په دې برخه کې بحثونه داسې روان دي؟
تر اوسه پر خو داسې بحثونه بالکل نه سوي او نه کېږي، ځکه چې خپله د ولسمشر کرزی مخالفت د دې موضوع په اړه دغه موقع نه مساعده چاته چې په ملاقاتو مجلسو کې دا موضوع په رسمي توګه دلته پار کړي یا په کوم بل مجلس کې ولسمشر ته مطرح شي.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند ایمل فیضی وویل چې حامد کرزی به د ولسمشرۍ بلې دورې ته ځان کاندید نه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو هر ورځ نوې سیمې د افغان ځواکونو تر واک لاندې راځي، خو په دې سیمو کې ځینې داسې ناوړه پیښې رامنځته کیږي چې د افغان ځواکونو وړتیاوې تر پوښتنې لاندې راولي. په یو شمېر سیمو کې چې امریکایي ځواکونو په ډیرو هڅو د وسلوالو له حضوره پاکې کړي دي، اوس پکې افغان امنیتي ځواکونو په داسې کړنو لاس پورې کړی چې دا لاسته راوړنې په سین لاهو کوي. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس رپورټ په استناد له اجمل انڅخاورو.
اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د کونړ په غرنیو سیمو کې د یوې سرحدي لارې کیسه کوي چې دا اژانس په وینا امریکایي ځواکونه له ډیرو سختو جګړو وروسته وتوانېدل چې څلور میاشتې مخکې دا سرحدي کنډو ونیسي او له دې لارې نه د پولې له اغاړې افغانستان ته د وسلوالو او برید کوونکو د وختلو مخه ډب کړي. خو رپورټ وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو د دې غرنۍ کنډو مسؤلیت هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې تر اوسه یې نخنی خانې د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې ویل شوي د دې منطقې د امنیي قومندانې یو داسې څوک چې په نشه یي موادو روږدی و. نوموړی وروسته له هغې چې د امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان یې ووهه د نومبر په میاشت کې له وظیفې لرې شو، خو نوموړي مخکې له دې چې کار خوشي کړي د امنیي قومندانۍ ټول وسایل پلورلي وه. په دې کې د چاینکونو او پیالو نیولې د ریموټ کنټرول تر بالټیو او تر مرکز ګرمیو پورې چې امریکایي ځواکونو جوړې کړې وې هر څه شامل وو. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانسیا ته وی نور هغه افغان سرتیری چې په دې قرنۍ سیمه کې پراته دي هم ډیر د اعتبار وړ نه دي، ځکه دوی نه د کار کولو انګیزه لري او نه په خپلواک توګه فعالیت کولای شي. مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه د ګلرودین د سرحدي کنډه ونیسي، نو وسلوال بلدې لارې پر موټر سایکلونو د وینیم ورځې له سفر وروسته د افغانستان ختیځ ولایتونو ته داخلېدل. دوی به په غارونو کې ودی کېدل او د دې لپاره چې د بهرنیو ځواکونو شک پرې رانه شي، نو د افغان ځواکونو یونیفورم به یې کاروه. پر سرکونو به یې د شک د لرې کولو لپاره هغو بهرنیو ځواکونو ته چې موټرې به یې تیریدلې لاسونه خوځول، خو په اصل کې به یې د سړک د غاړې ماینونه ځای پر ځای کول او نور بریدونه به یې تنظیمول. هغه مهال به چې بهرني یا افغان ځواکونه د ګلرودین کنډو ته نږدې شول، نو تر برید لاندې به راتلل. له همدې کبله نړیوالو ځواکونو پریکړه وکړه دا سیمه چې د طالبانو د هوټل په نامه یادېده له وسلوالو پاکه او دا لاره پر وسلوالو بنده کړي. د جولای په میاشت کې امریکایي کومندو ځواکونو د دې کنډو څیرمه د مرزک په کلي عملیات پیل کړل چې د سلو په شاوخوا کې مخالف وسلوالي ووشل. وروسته امریکایي ځواکونو دلته له نسبي آرامۍ ګټه واخیسته او د دې کنډو نه تیره شوې غرنۍ لارې تر واک لاندې راوسته او هلته یې د موټرو د تالاشۍ یوه پوسته جوړه کړه چې افغان ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. امریکایانو دا یو بری باله، خو دا وروستی بری نه و. یو امریکایي سر منصب د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ماموریت به هغه مهال بریالی وي چې دوی تر شا په افغانستان کې یو پیاوړی او د کمیت او کیفیت له پلوه پوره اردو پرېږدي. رپورت په ورته توګه د پکتیا، هلمند او نور ولایتونو په اړه هم وایي چې خلک پر افغان امنیتي ځواکونو باور نه کوي او دا اړتیا په وخت امریکایي ځواکونو ته ورسي. خو افغان امنیتي چارواکي او یو شمیر امریکایي پوځي افسران بیا وایي تر 2014 میلادي کال پورې ډیر وخت او تر هغه پورې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس ته روزنې او مسلکیتوب لپلوه دا توان موندلی شي چې اړتیاو ته ځواب ووایي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د هیوادو په لوبو کې نیپال یو صفر مات کړ او په دې ډول فائنل ته ووت. افغان ډله به سبا له کوربه هند سره پایلو به وکړي. فریده هوډ سیفی په دې اړه رپورټ لري.
محمد اسرافیل کوهستانی وت سټریټ ټو د ګول کیپر.
افغانستان یو نیپال صفر. د سره د افغانستان د فوټبال د ټیم بریا د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبه کې تایید شو او د ټیم فائنل مسابقه ته لار ومونده.
افغانستان مو ډایرکټ ان دیر اپروچ د لانګ بال.
تر دې دمخه افغانستان بوتان ته اته د یو په مقابل کې او سریلانکا ته درې د یو په مقابل کې ماتې ورکړې وي. د افغانستان د فوټبال د ټیم ترینر همایون کارګر ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي نهایي مسابقه کې د ګډون لپاره پوره تیار دری او لخيرو هي برخه مندي.
د فائنل په ساته ورسېدل. د فائنل مسابقه زمونږه او ټول ترتیبات مونږه نیولې دي. ځینې پلیرون شته چې مسئول دي. ان شاء الله یو ورځ مونږه رست لرو. ان شاء الله امید لرو چې په فائنل هم کې یو ښه نتیجه واخلو. یو شت توفه خلکو ته او د افغانستان د ملت ته وړاندې کړو.
د افغانستان د فوټبال د ټیم روزون کې وایي افغانستان لډی رستونځو سره مخامخ دی. سره لدی چې د افغانستان د فوټبال د ټیم سره په خپل هیواد کې چندان مرسته او ورته پاملرنه نه ده شوې، خو دې ټیم وکول شول چې په نړیواله سطحه ښه وځلیږي.
مونږ د افغانستان د ملي ټیم نه دولت او اولمپیک هیڅ نو امکانات مو سره نشته. او صرف د فدراسیون فوتبال د افغانستان د فوتبال فدریشن له طرف نه مونږ یو کمپ درلوده اغه یو لاس ورځ مخکې چې د ټورنمنت څخه کډون کې مونږ تمرینونه وکړ اغه دوبه کې پس له دې نه مونږ دلته راغل. تاسو ولیدل چې مونږ هیڅ امکانات نه لرو، طبي امکانات نه لرو، دولت هیڅ نوع همکاري فوتبال سره نه کوي.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي به سبا ته له هند سره مسابقې ته وزي او د همایون کارګر په وینا چې دوی د لوبو ته پوره تیاری لري. تر روانو مسابقو د مخه د افغانستان د فوټبال ټیم په دې نو توانېدلې چې ډېری بریاوې ترلاسه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د ټیم او تکواندو کارانو په شان د فوټبال لوبغاړو هم دا توان موندلې چې په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان بیرغ ورپوي. د افغانستان د فوټبال د ټیم سبانیو مسابقو ته ډېر سترګې او ډېر هیلې دي. د افغانستان ټیم به له هند سره مسابقه کوي. د هند ټیم وایي چې له افغانستان سره مسابقې ته تیار دی او په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي په ډیر باور له داسې پیاوړي ټیم سره مسابقې ته تیار دي.
د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه محمد نعیم فیاض له کابل په خپل راستولې سمس کې د عاشورا پورس په افغانستان کې 14 نوټه اشاره کوي او لیکي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د داول پیښو په تر سره کولو سره د شیا او سنیانو ترمنځ تضاد پیدا کړي خو افغانان پوهیږي. بل اوریدونکو سید مخیم پاچا پیالنن ګرهار لیکي د عاشورا په مراسمو کې چې کومې پیښې رامنځته شوې باید له پاکستان حکومت څخه په کلکه د عاملانو د نیولو غوښتنه وشي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو عبدالخالق پیاله کنړ په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې د تور پاړه په خپل راستولې سمس کې لیکي زه له پاکستانه غواړم چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. لسمی بجې شپې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. زکی غیاسی اوروي.
کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولې دي هغه به امریکایانو ته وسپاري خو افغانانو ته به تسلیم نه کړي. مخکې له دې کاناډایي پوځي چارواکو له افغان حکومت سره داسې خبرې کړې وې چې نیول شوي طالبان به په کندهار کې د استخباراتو مرکزي ادارې ته سپاري. افغان ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په کونړ ولایت کې په جمعات کې شوې ځانمرګي برید وغندلو. پرون یو ځانورګي د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانول وځلو چې شپږ کسان یې ووژل. ټاکل شوی دا چې د یک شنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال په لوبو کې له هند سره سیالي وکړي او د کرکټ ملي ټیم به له هانګ کانګ سره پای لوبه وکړي. د روسیا اپوزیسیون ډلې نن په ماسکو او څو نورو ښارونو کې لاریون پیل کړی دی. دوی په پارلماني انتخاباتو کې پر درغلیو اعتراض لري. د اروپای ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. دا کار د ایران د اټومي پروګرام له امله پر تهران د فشار د زیاتېدو له وجې کېږي. او متحده ایالاتونو پرون ویل د سوریې په حمص کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت سختو حملو پلان سخت اندېښمن کړی دی او د سوریې په رژیم یې ټینګار وکړ چې آزادو څارونکو ته د څارنې اجازه ورکړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام خپور کړو په دې پروګرام کې د ایډز پر ناروغۍ خبرې شوې دي. د ایران د یوې ادعا په اړه د ایران دولتي تلویزیون دغه بی پیلوټ الوتکې تصاویر وښودل چې وایي په خپل قلمرو کې راغورځولې ده. امریکایي پوځیانو چې د خپلې وی بی پیلوټ الوتکې ورکېدل تایید کړي ویلي دي. دا الوتکه په خپل نسکوره شوې ده خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې په دې الوتکه کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورت احمد تکل اوروي.
د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغې امریکایي بی پیلوټ الوتکې تصاویر وښودل چې د دوی په وینا په خپل قلمرو کې نسکوره کړې ده او ښایي دا خبره غلطه نه وي چې دا تصاویر به د امریکا د استخباراتي چارواکو لپاره د یوې خپسې حیثیت ولري. په دې تصویرو کې دوه ایرانی چارواکي په پوځي یونیفورمونو کې ښودل کیږي چې پر کوچنۍ بی پیلوټ الوتکه لاس وهي او تحقیقات کوي. یو مقام د الوتکې وزیر ته اشاره کوي او ښکاري چې خپل امر ته څه وایي او ښایي هغه څه به ورته تشریح کوي چې تر دې مهاله د پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې د امریکا خاص محرم استخباراتي معلومات ګڼل کېدل. په دې الوتکه کې کارول شوې ټکنالوژي د امریکا لپاره دومره مهمه او حساسه بلل شوې ده چې د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د امریکا پاوز حتی یو ځل په دې اړه هم غور وکړ چې د دې نسکورې شوې الوتکې د ټوټو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ایران په خاوره کې پوځي عملیات وکړي خو وروسته وویل شول چې دا عملیات ښایي ډیر خطرناک وي. امریکایي چارواکو چې د خپلې بی پیلوټه الوتکې ورکېدل تایید کړي وایي چې نه غواړي د دې ډول ماموریتونو او قابلیتونو په اړه خبرې وکړي خو به خبره سرچینو نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دا RQ 170 ډوله کشفي الوتکه د هغه محرم پروګرام یوه برخه ده چې د ایران د احتمالي اټومي وسلو په اړه معلومات راټولوي. امریکا چې پر تهران د اټومي وسلو د جوړولو د هڅو تور لګولی لکلونو رئیس د ایران په اړه معلومات د سټلایټ په وسیله راټولوي خو پر راند کارپوریشن تحقیقاتي ټولنه کې د پوځي چارو کارپو جیسن کمبل وایي چې RQ 170 ډوله بی پیلوټ الوتکې داسې بې ساري او نوي وسایل لري چې د امریکا استخباراتي قابلیت یوې لوړې درجې ته اوچتوي.
What makes this particular drone quite useful from an intelligence perspective is that it can fly at extremely
high altitudes. هغه څه چې دی بي پيلوټ الوتکې ته له استخباراتي نظر به ساره قابلیت ورکوي دا چې کولای شي په ډیره زیاته لوړه ارتفاع کې او د معلوماتو مخې تر 5000 فوټو پورې والوسی دا کولای شي چې په هوا کې د 2 ساعتونو لپاره ودری شي ګڼ حساس وسایل لري چې مخابراتي تماسونه کیمیاوي وسایل او په ځنګړي ډول د ایران په برخه کې د اټومي وسلو معلومه ولی شي د الوتکې په ځمکه کې په سخته ارازي کې د داسې متحرکو تصاویرو د اخیستو قابلیت لري چې د خلکو شیانو خوځش پکې معلومی شي او د هغه قابلیت دی چې سټیلایټ نه لري.
امریکایي چارواکي ویریږي چې ښایي ایران، چین او روسیا په دې الوتکه کې کارول شوې ټکنالوژي کاپی او جوړ کړي. د کارپوهانو په نظر د بی پیلوټ الوتکې د ټکنالوژۍ مهمه برخه دا قابلیت دی چې د نامعلومو اهدافو پر سر د الوتو یا په هوا کې د درېدو پر مهال پراخ معلومات راغونډولی شي. د کارپوهان همداراز وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د رادار قابلیت هم د چین او روسیې تر هغو ډېر زیات اوچت دی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خراغلی. په دې پروگرام کې چې زه فریده هوټ سیفی د میلما ډاکټر عثمان پوپل سره چې البته متخصص ډاکټر دی او په ډنمارک کې د ډاکټرۍ دنده ترسره کوي او مریضان تداوی کوي را سره په ټلیفون کې دی. ډاکټر سیب ته خراغلاست ویم. د ایډز ایچ آی وی ایډز ناروغي په اړه باندې د پروگرام ځانګړی شوی دی او تاسو ته به معلومات وړاندې کوو. ډاکټر سیب ډیر خراغلی پروگرام
ډېر مننه فرید جان، زه هم خپل سلامونه ستاسو ته ستاسو همکارانو ته او ټولو وطندارانو ته وړاندې کوم.
د هر کال د دسمبر لومړۍ ورځ ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ وي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې روغتیايي کارکونکي ساينس پوهان خپل تجربې سره شریکوي او په دې لارو چارو باندې غږیږي چې څنګه وکولی شي د ایډز د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکي او څنګه وکولی شي چې دغه پیښې راکمې شي. یو خپل معلومات دوی سره شریکوي دا چې څومره نوې پیښې ثبت شوې دي په دې باندې کار کوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د ایچ آی وی ایډز پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان روغتیايي کارکونکو د ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې تر اوسه د ایډز 1250 مثبت پیښې له دوی سره ثبت شوې دي، خو ډېر افغان ډاکټران په دې باور دي چې په افغانستان کې به د ایچ آی وی ایډز پیښې تر دې حده ډېرې وي، ځکه دوی وایي چې اکثرا دغه ناروغان په تصادفي توګه چې د یوې بلې ناروغۍ د تداوۍ لپاره راغلي یا مثلا غوښتلې وینه ورکې کوم ناروغ ته په تصادفي توګه باندې تشخیص شوي دي او ډېر کسان د خپلې ناروغۍ په اړه باندې پوهیږي، مثلا په یو بل هیواد کې اوس افغانستان ته راغلي دي، نه غواړي چې خپله دغه ناروغۍ باندې بل څوک پوه شي نو بیا د تداوۍ مرکزونو ته نه ځي. په دې حساب دوی فکر کوي چې د دې ناروغۍ پیښې په افغانستان کې زیاتې دي. د افغانستان روغتیايي کارکونکي دا هم وایي چې وروستیو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز پیښې په هغه نارامو سیمو کې هم دوی تشخیصي کړي دي. په ځینې ارقام بیانوي د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وویل چې په کندهار کې 11 نوې د ایچ آی وی پیښې تشخیص شوي چې ناروغان په مخدرو موادو اخته وو. وایي چې دغه کسان چې تشخیص شوي دي دوی هغه خلکو چې په مخدرو موادو باندې معتاد وو او دغه معتادینو یو سرنج د ډیر وخت لپاره او یا هم په مشترکه توګه باندې استعمالو.
دا ټول هغه خلک دي چې دی هغه مخدره مواد د پیشکاری لري اخلي، یعنی زرقی متعدد د چولی په دې کې د سعودي مشکل په دې ځای کې دي چې دی دا پیشکاری چې دی استعمالي یو پیشکاری د ډیر وخت لپاره او د څو نفر په واسطه باندې استعمالي.
ښه ډاکټر صاحب عثمان، دغه کله چې د ایچ آی وی ایډز خبره راایده شي دغه اصطلاحات بیانېږي، ځکه دا یو نوې شانته اصطلاح ده په افغانستان کې او د دې لپاره کوم معادل ټکي هم سړی نشي پیدا کولی، نو د مخه تر دې چې اوریدونکي خپلې پوښتنې تاسو نو کې ډاکټر صاحب عثمان، که په لنډو تاسو دغه اصطلاحات چې ډېر زیات ویل کېږي، مثلا کله چې موږ وایو ایچ آی وی یا بیا وایو ایډز، د څه شی دی اصلا؟ د ان طبي لحاظه که داسې بیخي په عامه ژبه راته ووایي.
ډاکټر صاحب محترم، مخکې له دې چې موږ په دې موضوع باندې بحث وکړو، دا ډېره طرح ده درې خلاو زغوالن ته خلاصه او تشریح کوم چې یو هیو چې دا د دې د استعمالي او بل زموږ فاصله چې بدن مافیاتي سیستم او بل اول غواړم چې خلاص هیو له چې څه ملي ورته وي هیو له هیومن ایمون ډیفیکټ وایروس څخه نیول شوی دا په دې معنی چې دا فقط یو میکروب ده یو وایروس ده کله چې دا زموږ تاسو په بدن کې داخل شي دا مافیاتي سیستم لاوي او یا که دا نسی نسانه یا دیماره سبب که گی چه غماره سمونه ایت وید او بل مگو تاسی وید چه معافیتی سیستم یا ایمون سیستم دا هم زمگو تاس پا بدن که یا سیستم دا چه زمگو تاس بدن چه دفاع که وی کلا چه یا بکتری یا ویروس یا بل میکروب زمگو تاسی وجود داخل شی او دا عبارت دی او ټیل لمفو سایتونو څخه د چې موږ تاسو په دبابات کې ورته وایي یا د سپینو دوه جراتې یوه برخه ده دی وینې او درېمه اصطلاح د ایډز ده کله چې دغه وایروس چې موږ تاسو یې ویلې هیو وجود ته داخل شي دغه مافیاتي سیستم زموږ تاسو د بدن له منځه وړي او باندې زموږ تاسو بدن د میکروبونو په مقابل کې مقاومت نشي کولای او زموږ تاسو د بدن مختلف برخې په میکروبونو اخته کیږي چې دغه حالت ته ایډز وایي یعنی دغه وایروس دا زموږ تاسو مافیاتي سیستم له بینه وړي او یا ابتداد اعراض او لایم د بعد مرضو راځي چې دغه ته موږ ایډز وایو دغه وایروس چې دا زه لږ د تاریخچه وایم دا تقریبا له سل کال مخکې دا په تشخیص شوی ده او دا اولین ځل په 1910 کې و لکه چې په افریقا کې دا له شادیانو نه اولین ځل انسانانو ته انتقال کړی ده بله کوم میتابولیزم نه لري او دا د ده وظیفه څه ده دا باید ځان ته یو ځای پیدا کړي چې هلته نه نوځي او هلته بچیان وزېږوي هلته تکثر وکړي هلته نشو نما وکړي او د ده د ځای کوم ځای ده دغه حجرات چې موږ تاسو ویلې دا د وینې سپین حجرات چې سي ډي فور په نامه باندې یادېږي دغه هلته نه نوځي او په یوازې ده چې هغه نارمل حجرات زموږ تاسو د وینې هلته نشو نما ورکړي په یوازې دغه میکرو وایروس چې ځای کیږي او تدریجا دغه حجرات ټول تخریبوي او په دې ډول زموږ تاسو مافیاتي سیستم له باندې وړي
ښه نو زه به اوس لږ ضرورم چې د تاسو سو ویلې چې اوریدونکي وربانې ښه پوه شي که زه سمه پوهېدلی یم ستاسو په خبرو اتمن اوریدونکي پوه شوي تاسو دا وویلې چې ایچ آی وي چې موږ وایو دا په حقیقت کې هغه یو ویروس دی چې تاسو ویروس هم تشریح کړو چې څه شی دی یعنی یو انساني ویروس دی چې انسان کې د ناروغۍ سبب کیږي او دا ایډز هم به وویلې چې کله چې یو چا بدن ته ایچ آی وي همدغه ویروس داخل شو نو هغه مافیاتي سیستم چې تاسو ویلې هغه سیستم چې د انسان چې کله میکروب بدن ته راځي یا کوم بل پیښې نو دا ورمخکې کیږي او د انسان بدن ساتي نو هغه کمزوري کې او بیا دې ته وایي پرمختللو مراحلو کې ورته ایډز وی البته دا د لکه څنګه چې په مخکنیو پروګرامونو کې ډاکټر سیبان هم توضیح کړی دی دا موضوع دا دی یعنی د یو د مرزونو د مجموعې یو نوم دی سندروم چې ورته وایي نو دا په حقیقت کې دی یو سو کلمو غو خلاصه یو ټکی راغستل شوی دی او دی ته وایي چې یعنی په کسبی توګه کله چې د انسان دفاعي سیستم کمزور شي یعنی دغه ته یو مجموعه شکل باندې دی طبيعي ایډز خنو ډاکټر سیب عثمان اوس په دې باندې پوښو چې ایچ آی وی څه شه دی او بیا ورسته څنګه انسان په ایډز باندې اخته شي ایچ آی وی یا د ایډز زیږونکي ویروس د لمړی د 1931 کال په لمړیو کې په امریکا کې او پیژندل شو البته لکه څنګه چې ډاکټر سیب عثمان ویلې لا د مخه خلک ور باندې اخته کیدل ته په افریقا کې په 1955 کې یو کس دی وجنه مړ شو خو بیا هم په دې اړه باندې اصلي چې په لابراتوار کې تشخیص شو د اتیایم لسیزې په وخت کې زیاترین معلومات دې باندې راټول شو په اول کې دا یو ډیره ویرونکې ناروغي و خلکو به داسې فکر کاوه چې دا د سرطان نه هم بدتره ناروغي ده د نیویارک تایمز په شمول د امریکا په بیلابیلو ورځپاڼو کې په دې اړه معلومات خپاره شو بیلابیلو هیوادونو کې خلکو د دې نه یو ډول ویره لرود او فکر کاوه مختلف خلکو مختلف فکرونه د دې ناروغي په اکل باندې کول چې دا به څنګه ناروغي روسته د وخت په تیریدو سره ساينس پوهانو په دې باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې او دوی دي دا معلومه کړه چې اصلا دغه ویروس څه ډول یو خاصیت لري چې ډاکټر صاحب عثمان د مخور باندې خبرې وکړي
دای معلوم کړه چې دا ناروغي د غیر مسؤونه جنسي اړیکو او یا هم د وینې د لارې مستقیم یو کس نه بلکې ست سرایت کوي او تر ننه پورې په دیوانې حال ځلې روانې دي. که څه هم چې ساينس پوهان د درملو د جوړولو او د واکسین د جوړولو ادعاوي کوي، خو تر اوسه په ځانګړې توګه داسې څوک نشي ویلی چې د ناروغي د سل په سلو کې د واکسین په توګه په واکسین باندې مخنیوی شوی یا مثلا په تداوي. په دې کله باندې ډاکټر صاحب عثمان تاسو کوم نوي معلومات لرئ؟
یا موضوع دا خبره واکسینیشن چې تا ویلې، یا ملت ډیر غټ پرابلم د تروس واکسینیشن د دې لپاره نه پځه شوی. کله چې دا میکروب زموږ تاسو د بدن ته داخليږي، دا موټیویشن کوي، یعنی دا نه وای میکروب چې جوړوي دا بالکل د اول میکروب سره فرق لري،
یعنی شکل بدلیږي.
بالکل شاکر بدیگی پاول که پا بجمو که داغ ویروس چه دا دو تایپ دا یو تایپ وان و توی تایپ تو بیا دا هر یوی چه دا بیا پر ساب تایپو بانده تبدیلیگی، یعنی دا مانا چه کل داغ میکروب چه بل میکروب جوڑه بی دا بیخی دی اول سر فرق لدی، آغا درهم دی سلورم سر فرق لدی، سلورم دی پینزم سر فرق لدی. نو پا دا ایساب بانده مشکل داغ تا پیدا شوی چیز دا پا مقابل که واکسین نجوری گی، او دا یا مقابل که واکسین جور که آغا وجود مافیاتی سیستم خبرشی چه آغا قبول کی. اما دا قبل تیپش جوری که بیادی دل پارا دا واکسین کار نور کردی، دا قبل پارا دا سانترانان تروس مفق شوی ندی چیز دا مقابل که واکسین جور کرد. دا یاو مرضو او بل ډیر مهمه چې دا فکر کوم زموږ تاسو ته چې جامعې کې دغه د انتقال باندې به زله خبرې وکم چې دغه وایروس څه رقم انتقال کوي.
ډاکټر صاحب عثمان، ډاکټر صاحب عثمان، په دې به خبرې وکړو چې دغه وایروس څنګه د ناروغ انسان نه روغ ته سرایت کوي. یو اوریدونکي ډیر زیات انتظار ایسته دي، د ته به وار ورکړو چې پښتنه خپل وکړي، بیا به تاسو په دې باندې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا. زه
علاوالدین د جنګل بازار خبرې کوم.
خا مهرباني وکړه علاوالدین جان، رادیو دې ټیټه خبرې دی وکړه.
زه چې ډاکټر زده پښتنه لرم چې یو مطلب د څه کې دی چې موږ دې کار ته درغو کو ډیر خلک وایي چې مطلب ما یې ماشین به چیرې څه دی چې دې کې دی ډیر خلک وایي چې موږ دې غرا کول څه.
خا آفرین، ډیر ښه پښتنه دی وکړه ډاکټر صاحب عثمان. به اول هم دستا پښتنه ته جواب درکې کور دی ودان علاوالدین جان، مننه ډیره زیاته. خا ډاکټر صاحب عثمان دې خبره هم واوریده.
بله 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 گوری برونو تا ناروغی یواز آقا وقت لیون شخص نبل شخص دی یا انتقال کی گی کلی چه یا شخص به در ناروغی بانده مصاب شوی مگر کاسه به آقا شخص دی وین چه استفاده او که، یعنی دی وین دی انتقال لار استفاده کی گی او بل دی جنسی ما جامعات لار یو انسان نبل انسان تا انتقال کی گی. او دیر مهم چه دا وست افغانستان که داغه دی پیچکاری دستانو پا واسطه لکه مخی چه درسته سفری جان تاو ویلی دا پودریان چه دی یاو نفر دی دره چلور پیچکاری نا استفاده کی گی، یعنی هر دل چه دوی داغه ستنی وحی داغه یاو نوی میکروب دیو خپل انسان نه انتقالوی یا بل نفر تا. تو پده حساب دیده انتقال یوازه او یوازه دی جنفی لاره دیوین لاره انتقال کهوی، او هم دارنگا حقا مور چه پده مرض بانده اختوی آغا خپل ماشون تا کولی فی چه دا دی شدول لاره انتقال کی.
دکتر صاحب عثمان، د یو خاصه پښتنه وکړه ویلې مونږ دا ورېدلې دي چې هیڅ ناروغي دا د نایید چړې نه چې مثلا دوی زی د لاک ته سر جوړي وای چې دغه نه انتقالي دوی دا خبره پښتنه وکړه په ځنګړې توګه باندې تاسو دا
دی کوله. بله بله، ډېره ښه خبره، ډېره ښه. کداغه چړې مخکې نایي په یو بل ځای باندې استفاده کوي، مثلا چې هغه په ایرس باندې اخته وي، هغه میکروب په دغه چړې باندې ځان نخلوي او کله چې تاسی خپل ګیره په کلاوی یا استفاده تر کوي از تاسی کوم ځای ویني سي نو په دې حساب د تاسی وجود ته هم انتقالي.
کامران فکر کوم له سویډن په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړئ کامران سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خو سلامونه نیکه هلی تاسو ډاکټر صاحب عثمان ته تاسو کور ودان خو ډیر مننه او ډیر ښه موضوع ده او ډیر ښه دغه دې ډاکټر صاحب محترم ته دغه ته چې ډاکټر صاحب محترم د موږ تاسو په وطن کې خدا یو څه شرم نه غني یا هر کم چې دی خدا د بد مرغ سره باید دا وایي کڅوک په یو ځان باندې یو څه پوس یا د مرزي و دغه خلکو ته ستاسو توصيات څه ده او بل د دغه ناروغي مخنیوی یا جوړیده یا رغیده نو څه دي چې څه باید وکړي چې هغه ډېره نسي پر مخ لاړه نسي او د ده د مرګ لامل ونه ګرځي.
ډېره پوښتنه وکړه. دا وروره پوهېږم چې زموږ تاسې جامعه بیخي هلته یا به بل رقم سیستم روان ده. زه هغه ورونه چې په دغه مرض باندې اخته دي یا اخته شوي دي دوی باید خپل ځان داسې ګناهګار احساس نه کړي. کېږي چې دوی یو اشتباه په واسطه شوي وي، کېږي چې دوی یو استنه د شفخانې د کوم استنه نه استفاده کړې وي، کېږي چې دوی کوم وخت کې وینه اخیستې وي یا چاته وینه ورکړې وي، نو په هغه وخت کې دوی دغه میکروب د دوی وجود ته داخل شوي. او دا یوازې دا نه ده چې دوی به تنها دا میکروب د جنسي له لارې اخیستی وي. نو په دې حساب زه د ټولو دغه دوستانو ته چې یو عادي اشتباهی وي چې دوی په دې مرض باندې اخته شوي توصیه کوم چې دوی لاړ شي هغه مرکزونه چې هماغه افغانستان کې موجود دي هغه دوی سره تماس ونیسي. هر څومره چې زر د دې مرض تداوي شروع شي هماغومره زر نتیجه ورکوي، هماغومره زر د دې مرض
ډاکټر صاحب عثمان
مخنیوی کوي.
روغی چې دا مثلا منګه د توبرکلوزس یا د سیل په اړه کې خبرې کوو بیا ورېدونکو ته وایو چې مثلا که تاسو د دوه هفتو لپاره مسلسل ټوخی لرئ یو لږ مړمړه تبه مې وي او بیا داسې خوله خوله کېږي نو حتما ډاکټر ته راشئ، ممکنه ده چې تاسو په توبرکلوزس باندې اخته اوسئ. مثلا اوس په دې ایډس کې دا اورېدونکي زموږ آواز اوري، اوس دوی وایي چې یا خدایه دا ناروغي خو په افغانستان کې شته او دا ډاکټران وایي چې دا د خو د ستنو د لارې خو دا موږ هم تلیو پچکاریم کړی ده، مثلا کلینیک ته خدای خبر دی چې پیچکاری به پاکه و که نه پاکه و، او مونږ مثلا تلیو نئی ته سرم تیار کړی بازار کې مونږ څه خبر یو کېدی شي چا چاړی یو چا ته استعمال کړي چې هغه په ایډس باندې اخته و، خدای مکه که زه باندې ورباندې اخته یم څنګه؟ نو دغه سړی څنګه پوه شي، یعنی د دې کومه ځانګړې نښه شته یا سړی څنګه پوه شي؟ حداقل لکه د کامران صاحب هم همدا وویل چې که مثلا یو څوک اخته وي څه وکړي چې اوس د هغه مرګ نه بچي، اوس خو اخته خو یمه چې اوس مرګ نه بچي.
ډېره مهمه ده په ارتباط د انتقال، زه غواړم چې دا لږ ډېر واضح ووایم چې هغه خلک چې زموږ تاسو په جامعه کې دي هغه بیخي داسې ایزولیشن کې دي، یعنی خلک بیخي ورسره تماس نه نیسي. دومره فقط دومره وایم چې دا ناروغي د عادي تماس په واسطه، د لاړو په واسطه، د اوښکو په واسطه، د میچازو په واسطه، د غایته موادو په واسطه، د مچو کولو په واسطه او یا د دې شیانو په واسطه له یوه شخص نه بل شخص انتقال نه کوي. کولای شي چې د دغه خلکو سره په یوه ګیلاس کې اوبه وڅکي، د دغه خلکو سره په یوه پیالې کې چای وڅکي، د دغه خلکو سره په یوه قاب کې ډوډۍ وخوري. فقط یوازې لکه ما چې ویل د دې انتقال د وینې او د جنسي مجامعات له لارې انتقال صورت نیسي. نو دا خلک باید په ایزولیشن کې نه وي او خلکو سره نورمال تماس ولري. دا یو او بل راځي اصلا د دې مرض نښې نښانو ته کله چې دغه میکروب زموږ تاسو بدن ته داخل شو دلته دوه امکان موجود دي. یو امکان دا ده چې مرض په بدن کې هیڅ نښې نښانې چې پیدا نه شي، دغه سي نورمال ژوند کوي، او مګر دغه میکروب زموږ تاسو په بدن کې ده او دا ورځ په ورځ تکثر کوي، یعنی نشونما کوي، نور بچان دیږي او دا تر هغه وخت پورې چې هغه ما چویل چې زموږ تاسو معافیتي سیستم له بینه یېږي باید دغه نښې نښانې شروع شي. دا یو شکل ده. او بل دا ده چې ډېر خلک چې تقریبا نیمایي څخه زیات کله چې په دغه میکروب د دې وجود کې داخل شي د وروسته دوه درې هفتو څخه یا چې دا نښې نښانې شروع کېږي چې د عادي ریزش په شکل وي، مریض جګه تبه لري، مریض په بدن کې غوټې پیدا کېږي، مثلا په غاړه کې، خرګو لاندې، د ورنو په شاوخوا کې، مثلا د مریض په ژبه باندې یوه سپینه پرده پیدا کېږي. او بل مهم نښې چې دا چې د مریض په بدن کې په مختلفو برخو کې دانې پیدا کېږي چې دا اولینه مرحله ده. او دا دوره چې دا تقریبا دوه درې هفتې دوام کوي او بیا مریض بالکل ځان نارمل احساس کوي، فکر کوي چې والا ما یو عادي ریزش کړی و دا جوړ سونسه، اما نه
دا سلسله دغه دوام لري او هغه میکروب چې په بدن کې د هغه خپل کار کوي هغه سیستم لبای نوري او بعضې وختو کې دا دوره تقریبا د یو نه تر شلو کالو دوام کوي په متوسط ډول شپږو نه تر اتو کالو پورې نو وروسته بیا هغه د مرض اصلي نښې چې د ایډز کې دا پکې پیدا کیږي نو په دې حساب باندې کله چې یو مریض آنده که اشتباهی شو چه پا یو دول یا بل دول داغ میکروب دیده وجود داخل شوه یا دیختن و پواسته یا دی تماس پواسته یا دی جنسی مجموعات پواسته باید پا چو ساعتو که مرکز تا برسیگی او اغدی باید پا محافظهی شکل دفتن دوا و تشروع که او داغ دوا چه دی اول جلد چلو رفتو لپراخلی دا دوا دیر خطر نلری اما فایده دیده دیر اجازه ده نو پا دی حساب بانده ما اوله چه امکان لري چې نکه ونه لري او امکان لري چې دغه نکه په دغه ډول باندې شروع شي او کله چې دا مرض د ډیر پرمختګ وکړي نو بعد دغه زموږ تاسو وجود اټس له میکروب نه دفاع نشي کولای مریض په تاوانداره ډول ډیر خسته وي ستړی وي ستومانه وي دا غوټه د بدن ډیر غټیږي بعد ایصال لري بعد کې دوامدار تب موجود وي مثلا خپل شاخه کې دانه راجګيږي د تناسلي اعضاء او شاخه کې دانه فکيږي چون د وجود مقاومت ډیر ضعیفيږي مثلا مریضان توبرکلوز کېږي بعد مریضان ته د پوستکي سرطان پیدا کېږي بعد ته د بدن د نورو برخو سرطان پیدا کېږي حتی کله چې د انسان د وجود مقاومت ډیر ضعیف شي او بعد لږه دغه میکروبونه د دماغ ته او په دماغ کې اکثر د دیمنس او توای چې حافظه د سری خرابي دغه مختلف دغه نفع علامه دي
ګور دی ودان ډاکټر صاحب عثمان د پروګرام په دوهمه برخه کې به بیا په ځنګړې توګه باندې د مخنیوي په اکل باندې نور خبري هم راته وکړي چې مثلا کوم لارې دي چې په نظر کې ونیول شي چې د ناروغي مخنیوي وشي وطن دوست په ټلیفون کې د مهرباني وکړي په لاندې باندې پښتنو کوي وخت ډیر کم دی
ډیر زیاته مننه مثلا دا څه په شته خانه کې کلینیکو کې دا څه محترمه د غزین کې اخلي یو باندې مریض دا نه چي کوي یم د دې ټول تعاون د څه محترمه تاسو د پانسان د نړۍ زره پیغام درې دا د خپل بصره وینم اته ما یو خپل مریض نو مونږ ته دا ارتیا او په سوال له ما ته وینم وخت متصل نه کوي دا څه نه کوي نه څه نه کوي څنګه پوښتنه یو او دوه خبره مې لاته دا د دې په سلمانی کې په نړیدان کې چي دې ترنا کې دې په یو غټي په یو ستنه باندې دوه تا خري ان تر دا راځو چې سره چې دا باندې د ګردو د مسلمان د راکان سره په چې راځمنځ او دا چې دا سره نه دا چې نه بدلې یو په درې کاغذ ورکړ دي کار نه اخلي څنګه دې کړي خصوند دا یو بل او تاسو چې هغه په مرز باندې ځنه هغه تخلي دي او تاسو پیغام نه راغلم خو څه شي په دې باندې نه پوهیږي عام خلک او مسلمان څه پیغام نه کوي مثلا په دې کې معلومات راکړي د مننه تاسو
ډیره زیاته مننه ډیره خې موضوع ته دې اشاره وکړه ډاکټر صاحب عثمان په دې باندې په تفصیل باندې د خبرونې په دوهمه برخه کې خبر یو کې ډاکټر صاحب عثمان لکه څنګه چې دا وطن دوست سیبو ویلې دغه سی باور وکړي چې د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې موږ راپورونه لرو مثلا د اوریدونکو ټلیفونونه دي خبرې کوي یو دوی وی چې مثلا یو کلی کې یو نفر ناشې پچکاری کوي هم دغه یو د نسرنج سو کسانو ته استعمالي یا دوی نو دا دروختون خبره وکړه ماته د ډیره جالبه و چې د نن په وروختیایي مرکز کې دوی وی چې مثلا د وینې د اخیستو لپاره دوی دغه لازم شرایط نه مراته یا مثلا دغه د نیانو خبره وکړه نو نه پویږم په دې اکل باندې به بیرسته خبرې وکړو چې څنګه کولای شو مونږ دغه موضوع ته پاملرنه وکړو ډاکټر صاحب عثمان په دې باندې تبصره وکړي چې خپل دغه نیان څنګه دوی په دې موضوع باندې پوښي او د نور خلک خپل څنګه توجه وکړي او ډاکټر صاحب په تیرو پروګرامونو کې ډیره مشوره ورکړه ډاکټر صاحب عثمان اوریز ما واس هغه ویلي چې خبره دا ده چې کله تاسو نه ایته زین خپل یو واري ور باندې چک کوي چې دا چاړې نه وی واچول را تکنا کزړه وای سم ورځ ورته نه درزم کم دا کار خلک وکي نو بیا باندې یان مجبور شي چې نو نو چړې استعمال کی کوم ودان ډاکټر صاحب عثمان د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور خبري هم کوي بیا تاسو د دغه وطن دوست په ټلیفون باندې هم تبصره وکي او هم د ایچ آی وی ایډز د سرایت پاړه باندې او د مخنیوي پاکل باندې نور خبري وکي تاسو د کور ودان می